Insane. How are you doing? I hope you're doing well, and I hope this music we're playing is helping you get through whatever difficult or good time you may be having today. I'm Nikki Strong, and thanks for listening to VOA 1 The Hits.
د اشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی دیرې د خبرونې درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. زما تی اولا بیت ستاسو خدمت کې ودل بیا د یو نوی ملما د یو نوی مضمون او نوی عنوان سره حاضر یم اله ده چې خبرونه هم تاسو ته کوي. ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالحادی حماس موږ سره ملما دی. نوم یې تاسو اوردلې وي، لیکوالۍ نه مې خبر یاست، ناولونه لیکلي دي، کیسې لیکلي دي، ژباړې کړې دي او خدمتونه هم کوي. نو ډاکټر صاحب عبدالحادی حماس صاحب ته هرکلی. السلام علیکم حماس صاحب.
وعلیکم السلام ګران عابد صاحب، تاسو ته د آشنا رادیو ټولو کارکوونکو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه درنښت او مینه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب حماس، ما ستاسو د کتابونو لیست چې څومره چاپ کړي دي، ژباړلې دي، قصې هم لیکلې دي، ناولونه هم کړي دي، او خصوصا د عمر ته ګورم ماشاءالله ډېر زیات کار کړی دی.
ډېر زیات مننه عبد صاحب، دا خو بس تاسو لورې نه دا ودي، تاسو تشویق دا ولا تعالی دې داسې علمي شخصیتونه چې په ټولنه کې وړي کار کوي، د دې ته هم انعکاس ورکوي او وړي کار کوي د یم لوی شي، نو داسې شخصیتونه د خدای ډېر کی. نو هغه مسولیتونه چې په دې جنگ ځپلې هیواد کې تقریبا 45 کاله جنگ کې روان ده، هر څه مو ویجاړ شوی دي، نو دلته ډېر زیات کار ته ضرورت ده. موږ اوس هم د تقریبا د صفر نه 1% زمونږ مسؤلیتونه چې د ځوان په اوږو باندې بار دي هغه مو نه دي ترسره کړي، ځکه دا ولس ډېر زیات کار ته ضرورت لري. نو د یو ځوان په صفت باندې، د یو مسؤول کس په صفت باندې چې هیواد مو ډېره زیاته اړتیا ده چې کار ورته وکړو، په ټولو عرصو کې، هغه په فرهنګي عرصه کې ده، که هغه په طبابت په عرصه کې ده، که هغه په خدماتي عرصه کې ده، ځکه دا زموږ ولس ساته خوراک ته ضرورت لري. تاسو باور وکړئ چې زه یو بنسټ لرم چې هغه د حماس خیریه بنسټ په نوم باندې یادېږي. دا سه کال تېرو ورځو کې ډېر خلک به ما ته راغلل، ما ته به ویل چې ماښام مو د چېو ډوډۍ سره وکړو، خو پسیمې دپاره شعرو موږ په نارې روزه نیولې ده. یا مثلا داسې کسان چې سختې دردونکې کیسې لري، په همدې برخه کې د بس پلي په نوم باندې ما یو ناول لیکلی ده چې ما د سترګو لیدلې حال ده چې ولس باندې ډېر بد.
ډاکټر صاحب مننه، داسې به کو چې اوریدونکو ته اول خو ستاسو سره یو معرفت هم وشي، څوک کوم چې پېژني خو پېژني الحمدلله، هغه چې نړیوال سویه باندې غواړي ستاسو پېژني چې ډاکټر صاحب عبدالحادي حماس څوک دی، څنګه به ورته وایي؟
نو عابد صاحب زمانم خو لکه تاسو واخیست، ډاکټر عبدالحادي حماس مینم ده. زه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د ډاکټر صاحب نجیب د کلي یم، تقریبا د روز سره خوا کې زموږ کلی ده. نو د دې په څنګ کې زه د ننګرهار طب پوهنځي نه فارغ شوی یم، او دلته اوس علاوه له دې نه چې فرهنګي چارې مخته بیایو، تقریبا واته کاله په پکتیا کې د پکتیا فرهنګي ټولنې مؤسسه او د تقریبا واته کاله رئیس پاتې شوی یم، او اوس ادبي چارې هم په پردي لحاظ باندې مخته بیایم، او د دې په څنګ کې د حماس خیریه بنسټ په نوم باندې چې د بې سفرسته اعتمادو لپاره کار کوي، د هغه د مشرتابو مسؤلیت په غاړه باندې لرم.
ماشاءالله. ما کوم ستاسو د نوم سره تړلي کتابونه ولیدل، څه پکې ژباړې دي، څه تر ناولونه دي، څه عادي لیکلې دي د پوهاوي دپاره، اسلام ترګري نه ده، د وقالو ټولګه، د بل د روغتیا په برخه، اوله د ځوانه کې په نوم باندې همدا شانتې ناول، د تقدیر دی ستاسو، بیا یو بل د روغتیا په اوله د روغتیا کلی، او مشهور ناول هم بیا خبریاله دی، بسپنه دی. ماشاءالله. دا څنګه د خبریالی، ناول نگاری، طبابت پاړه، دا څنګه سره یوځای کوئ؟
عابد صاحب، بس ما پاغه دی خبریال ناول په سریزه کې لیکلی دی چې زه کوچنی وم نو ما د لومړي ځل لپاره د جورنالیست نوم واورید او ډیر زیات خوږ را باندې ولګید. او همدغسې چې مخته تلم او ما فکر کاوه چې د نړۍ تر ټولو نه معتبر کس چې د هغه خبریال او جورنالیست ده، ځکه د هغه غږ رسا غږ د هغه ټوله دنیا اوري او د هغه په غږ کې یو د پیغام د لیک یو ځانګړی قوت ده. نو له همدې خاطره ما هم ورو ورو د جورنالیست جورنالیزم سره آشنایي پیدا کوله او بالاخره مې یوه هیله شوله چې زه باید جورنالیست شم. خو بدبختانه چې کلم زه د دولسم سمنه عمومي او لومره فارغ شوم نو افغانستان کې جنګ و جګړې وې، د کابل پوهنتون تقریبا د جنګ مرکز ګرځېدلو، یوازې مشرقي چې د علم زانګو ده د ننګرهار پوهنتون ساتل شوی و نو هغه کې یوازې هغه چې کانکور اخیستل کېده. نو بدبختی به ورته وایم نه پوهېږم څه ورته وایم چې ما کانکور ورکاو نو هغلته د ژورنالیزم پوهنځی چې و نه و تاسې سوی. نو بیا د ما دوم انتخاب چې و هغه تبابت و. نو ما چې څرنګه امتحان ورک ډېر زیات خلک وکي او د یو ډېر ویجاړې سیمې نه د یو ډېر وروسته پاتې یو جنګځپلې سیمې نه زه هلته لاړم. نو هلته بیا خوشبختانه چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې وه او سره د دې کتابونو لارښود استاد مې هم نه لاره په خپله مې زده کړې وه، ځکه زموږ سیمه ډېره وروسته پاتې وه. نو بالاخره بیا زه طب ته کامیاب شوم او طبابت مې وویلې، خو هغه د جورنالیزم هغه جذبه او مینه اوس پورې زما په وجود کې پاتې ده. نو له همدغه وخت نه ما هلته د طب پوهنځي د ننګرهار طب پوهنځي په سټیج باندې به مې ډرامې لیکلې، تمثیلونه به مې لیکل او هغه به د خلکو ډېر زیات خوښ کېدل او حتی ځینو کې به مې خپله هم برخه اخیستله په دې
بو په تمثیل. دا خو د یو بل هنر او کمال معلوم شو.
مننه جار دې سما. نو بیا کله یو نیمه لیکنه به مې کوله ناګار صاحب هلته د ننګرهار اخبار فکر کومه مسؤولم و، نو هغه ته به مې ګوډه ما ته لیکنه ورکړله خو یو به ډېر زیات تشویق کولم، ځکه مشرقي خو د علم زانګو ده، هغې کې د علم قدر بیخي زیات ده او زه ډېر زیات درناوی مشرقي ته کوم. په رښتیا د علم زانګو ده، ځکه چې هغه یو څوک چا کې چې لږ وړتیا هم ولري ډېرې تشویقوي، ولیکن د نورو سیمو خلک بیا برعکس دي چې تا کې ډېره وړتیا وي د ستا احساسات دې ځپي د تا هغه جذبات او هغه کومه قوت استعداد چې ده دا در مړاوي کوي تر څو مخته لاړ نه شي. خو هغوی د هغوی مینه وه، د هغوی د ناګار صاحب د هغوی هغه تشویق و چې هڅه یې وکړله ما ویل دا ډېره ښه لیکوالي ده، ویلي کې ډېر څه دي سره د دې څه څه نه و کې دومره زیات. نو همدغسې تشویق و بالاخره لومړي ځل دپاره زما دا ذهن داسې ده چې نوښتونه ډېر زیات خوښوي، کوشش کوم چې نوښت وکړم نوي شیان جوړ کړم. نو بیا چې کله زه پارېږېدم یو د سینا په نوم باندې یو میگزین ولیدله د خیبر پوهنتون د فراغت په ویاړ باندې چاپېدله. نو ما چې ولیدله په ما ډېره بده ولګېده، ځکه ابن سینا د افغانستان او دا ویاړ دوی اخیستی و د ځان سره. نو ما بیا په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره یو نوی وخت وکړ چې د ابن سینا په نوم مې د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو د فراغت په ویاړ باندې مې کتاب ولیکه. هماغه زما د کتابونو یو لړۍ وه، هغه ویاړ مې راواخیسته افغانستان ته چې د افغانانو سي او بل څوک یې وانخلي. او د دې په څنګ کې د ننګرهار د طب پوهنځي محصلینو تلپاتې خاطرې د دوی تجارب او د دوی ټولنې ته پیغامونه دا ټول پکې نغښتل شوي وو. بالاخره هغه کتاب چاپ شو. بیا د هغه وروسته د لنډو کیسو یو ټولګه مې بیا ولیکله، خلکو ډېره زیاته خوښه کړله، د مینې وروستی انځور په نوم باندې وه. دا هماغه د هغه پیل و. او یو ورځ خارج ته تلمه، یو سفر مې و، بیا یو چا ما ته یو ناول راکوي په دې لار کې به ستړی کېږي نه، زه د چا لور نه یم په دې نوم باندې نه، شاید تا لوستی وي. دا ناول یې راکوي. نو ایران ته سفر و فکر کوم. نو زه چې کله هلته ما دا کتاب وکوت، دا کتاب کې ډېر غلط پیغام ټولنې ته وړاندې شوی، ژباړه وه فکر کوم د اردو نه ژباړه شوی پښتو ته وه، د ځوانانو د فکر د بدلولو په خاطر باندې، د هغوی د اخلاقو د خرابولو لپاره باندې یو ښه مسیج نه وکړي. ما سره یو درد پیدا شو مالې چې د افغاني ځوانانو لپاره باید داسې یو ناولونه ولیکي، ځکه ناول ډېر زیات کشش لري، ډېر زیات مثلا ځوانان ډېرې لوستو ته یې ډېر زیات لیواله وي. نو موږ به داسې ناولونه باید ولیکو چې هغه د ځوانانو لپاره یو مثبت پیغام کې پروت وي، هغه وهڅېږي او هغې سره د وطن پالنې حس پیدا شي، د تعلیم حس پیدا شي.
ډاکټر صاحب، امام صاحب دا چې ناول ته راځو، خصوصا تاسو چې زیات ماشاءالله کار هم کړی دی، چې تقدیر شو، خبریاله شوه، بس پنه شوه، او د لنډو کیسو دغه ټولګه هم ده، لمن اور په مخنه ښه هغه نه پاتې یو. نو د دې هر ناول شاته یو انګیزه، یو احساس، یو فکر، لکه څنګه د فکر یاد سفر نه خبره دې وکړه، ناول ته څنګه تاسو پام پیږي چې باید ولیکئ؟
نو پام هم دغه چې هغه ما تا ته کیسه وکړله چې ما هغه ناول ولوسته، جذاب ډېر زیات و، خو د پیغام په لحاظ باندې ډېر زیات د فکر ځپلو لپاره یو ډېر زیات مهمه وسیله پکې پرته وه. فقط لکه د زهرو په څیر باندې، یا د جنگي وسلې په ډول باندې د ذهن د خرابولو لپاره یو جذبات کې پراته وو. نو ما به ویل چې ناول نهایت زیات اغیز لرونکی ده د لوستلو لپاره، چون افغانان د لوستلو سره ډېره زیاته مینه نه لري، خو ناول دی چې جادوګری کې کوي او دی ځان ته راکش کوي د لوستلو لپاره. دغه یو ډېره خاص وسیله ده د لوستلو لپاره، یو ډېره ښه میکانیزم ده، یو ډېره ښه وسیله ده. نو ما ویل چې د ناول نه کار واخله او د خلکو لپاره د یو مثبت پیغام په خاطر باندې د ناول ولیکه د خلکو لپاره. نو هغه چې لومړی ناول ما تقدیر ولیکه چې هغه تقریبا نږدې د افغانستان د شپږیس راډیوګانو نه نشر شو، کندهار کې ډوبلس په یو بل ځای کې ډوبلس سوی، د افغانستان بیلابیلو سیمو به ما ته زنګونه کېدل او ما ته به ویل چې دا څه جادوګري ده په دې ناول کې. سره دې زه به ډېر حیرانېدم چې دا څنګه دا خبره کوي، زه خو دومره قوي لیکوال نه یم. یو شی بل درته وایم، عابد صاحب پیغام په ډول باندې وایم، زه والله که هیڅوک هم یم او خپل ځان ټولنې ته ډېر زیات ملامت ګڼم، خو وایي دغه د خپلې هغه افلاطون وایي ټولې دنیا ومانه، دا ځان په اړه نه وایم، په مجموع کې وایم، خو د خپل کلي خلکو نه مانه که نه، د خپل کلي. نو هدف دا ده چې د لرې سیمو نه ډېر زیات مثبت پیغامونه راتلل، خو نږدې دلی داسې هغه و ساحې وي چې هغوی په هماغه ټیټه سویه دې کار ته کتل. نو هدف دا ده چې زه ما د ټولنې ته دا پیغام ده چې راهیم کې متل ده چې ګر کا مرغ دال برابر، خپلې سیمې خلک وهڅوي که غواړي چې ټولنه مو متراکې شي، د خپلو سیمو د ځوانانو د پیغلو یا د کوچني استعدادونه وهڅوي چې د دینه لوټ استعدادونه پیدا شي او د ټولنې داسې د ټولنې د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره پیغه کې د تاسو کې ګڼه ده.
بالکل دا خبره ډېر په ځای ده. زه ډېر داسې پښتانه لیکوالان او هنرمندان پېژنم، هغوی به کیسه کوله چې زما لیدو ته به خلک کم دینه راغلل، نو کلي کې به زما پوښتنه کوله که نه چې پلانکي مشهور هنرمند لیکوال شاید دلته اوسېږي، وای نه نوم نه دی اورېدلی، د کلي خلک به نه پېژند، د بهر نه به خلک راغلي وو. صحیح، بېرته به راشو د لیک لوست سره شوق. تاسو لیکل کوئ، تاسو تمثیل هم پېښ شوی دی، دوبلم شوی ده، خو بیا دې خوا یو دغه د سره دا شکایت ووایه یا ګیله ووایستئ چې خلک عموما زیات تشویقي تعقیبي نه، علت څه دی؟
خو علت هم دغه ده، دغه دا په مجموع کې د یو خو د انسان فطرت هم دغسې ده، انساني فطرت هم دغه ده چې د خپلو خلکو اوس د طبابت په لحاظ باندې اصول دا دي چې د خپل کور ډاکټر باید مریض تداوي نه کړي، ځکه که هغه هر څومره غټ ډاکټر وي، غټ تجربهناک ډاکټر وي، یا کور ته همپغسې کوچنی ماشوم ښکاري، یو مور لکه مور ته یا پلار ته یا مغه ته، دوی په هماغه فکر باندې ګوري که نه. نو دلته باور هم ډېر زیات ضرورت ده. او دومره خبره دا ده چې زموږ د ټولنې یو دا ناسم کلتور باید په مثبت کلتور باندې واوري، هغه دا ده چې خپل شخصیتونه، خپل استعدادونه، خپلې وړتیاوې په خپله تقویه کوي، او د خپلو خلکو لخوا نه، د خپلو خلکو، د خپلو ځوان نسل یا د ځوانې طبقې تشویقول چې دي، دا خورا اړین دي، او د هغې پرمختګ کې پر جادوګری پرمختګ کې ډېر رول لري. زموږ د نه پرمختګ یوه وسیله دا ده چې زموږ په ټولنه کې کلتور دا ده په نږدې خلکو کې چې خپل خلک نه تشویقوي، او خپل خلکو په ترقی کې رول نه لري. نور دنیا بیا داسې نه ده، هغه بیا داسې ده چې په چا کې که هر څوک وي ولو که د سر دښمنی وي، خو چې پوه شي چې دې کې نوښته په دې کې، چې پوه شي چې په دې کې یو استعداد ده، یو تفکر ده، یو ابتکار ده، هغه خلک تشویقوي، هغه خلک د هغوی دغه پټ استعدادونه نور هم راپنځوي او د هغوی نه لوړ لوړ شخصیتونه جوړوي چې بالاخره هغه بیا غیر مستقیم بیرته راځي، د دوی په سر د تحفظ سوره جوړوي او په همدې ټولنې او د همدغه کس لپاره
د دردونو او د زخمونو مرهم کوي. ډېر مننه اوردوګو د امریکا غشنا رادیو د شنانو د ادبي ډېری خبرونه کې نن موږ لیکوال ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس سره ملم کړی دی. د ناولونو لړۍ تاسو نومونه واوریدل، د سره خبرو ته ادامه ورکړو. حماس صاحب، دغه ناول هغه کسان هغه لوستونکي هغه اوردونکي چې اوس موږ اوري تشریح کوي ورته چې اساس سیسی یو ناول تاسو څنګه معرفي کوئ؟
نو ناول خو د وخت او زمان په نظر کې نیولو سره یو اوږد کیسه ده چې د تاریخ په نظر کې نیولو سره د ځانګړو پیغام لرونکي ځانګړو پیغامونو لرونکي وي. او ناول هغه ادبي او هنري کلمات دي چې د خلکو د جذب سبب ګرځي او هغوی ته یو د لیکوال د فکر مطابق پیغام لیږدوي. لنډ ډول به یې کړو همدغه تاریخ ته.
او اوس تاسو چې کوم ناول لیکل دا غوښتل لنډ د ناولونکو ته وستئ، ته هر ناول اساس یا دغه سبق تاسو خلکو ته لسته وړاندې کړی دي؟
نو یو خو چون چې ما ډېر زیاته دلچسپي ده ورسره هغه خبریال ناول ده. خبریال ناول دا اوس په افغانستان کې د خلکو د یو اصطلاح ده چې ما په دې ناول کې راوستلې ده، حق السکوت او حق الظهور. کنه یعنی ځینې داسې جورنالستان هم شته چې د یو چا نه دغه په حق باندې سترګې پټولو باندې او یا د هغوی په کمکاري باندې د هغوی د کار د لوړولو په خاطر باندې د هغوی نه مادیات اخلي. که نه نو دغه اوس په افغانستان کې موجوده ده، ځي موږ ګور. یا مثلا ډېر داسې جورنالستان به وي لرې لازرو نه چې تعداد ستا چې مثلا هغه غواړي چې په فساد باندې سترګې پټې کړي، او د دې برعکس داسې جورنالستان هم ده چې هغه خپل ځان مرګ ته ورکوي. که نه او بالاخره حق راز پړي، حق وایي. لکه اوس به د پژواک خبري اجاز را واخلو چې په دې اوس حالاتو کې ځینې شیان بانه پکله. نو هدف دا ده چې دغه هلته ما ویلې چې راځي جورنالست چې دا عادي کس ولا کوي. جورنالیست دا د نړۍ کوم چې داسې پرمختګ یې کړی ده، نو هغه تکړه جورنالیست لري. یو راز یې دا ده چې تکړه جورنالیست شتون لري، هلته یې څوک فساد نه ده پرې کوي، هلته یې د ولس غږ راپورته کړی دی، هلته یې د ولس او د حکومت ترمنځ ارتباط قایم کړی دی، هلته یې د حق آواز پورته کړی دی، هلته یې د مظلوم غږ اورېدلی ده، تر چارواکو یې رسولی ده. لوی راز په دې کې ده. دا چې په افغانستان کې فساد کې افغانستان لومړۍ درجه ده، امکان لري چې یو راز داوي کې چې دلته په حق باندې سترګې پټې شوې دي او حق نه ده راپورته شوی دی. فساد په وړاندې مبارزه نه ده، جورنالیست مبارزه نه ده کړې. نو دلته زما هدف دا و چې جورنالیزم د خپل قوت نه خبر شي. واقعاً رښتونی جورنالیزم د ټولنې سترګې ده، د ټولنې غږ ده، د ټولنې احساس او د ټولنې د ضمیر آواز ده، او د ټولنې ژبه ده. یو ټولنه تکړه جورنالیست ولري، نو په دې پوه شه چې هغه وګم لري، سترګې هم لري او ژبه هم لري. او که یو ټولنه جورنالیست ونه لري او با احساس او ژمن جورنالیست ونه لري، هغه نه وګ لري، نه سترګې لري او نه ژبه لري.
سیدا شو د خبر دغه د خبريال د قصې خلاصه شو. تقدیر کې سوال غوښتل شي.
تقدیر یو بل ناول دی چې زمګو په ټولنه کې یو دود دا دی چې کمی په کم عمر نجونې سپینګیرو خلکو ته ورکوي، او یا مثلا د ځکه ورته خرڅوي بالاخره هغه ترلاسه کوي، ځکه خلکو ته ځکه هم ډېر ارزښت لري. که نه او د هغه کیسه په دې باندې غځېدلې ده چې د کم عمر نجونو ورکول لوړ عمر لرونکو ته، بیا چې دغه یو دوه ماشومان پیدا شي او هغه مړ شي، بیا دا پیغله یا دا ځوانه جلکۍ په څه سرنوشت باندې اخته کېږي، په دې ناخوالو په دې بدبختیو باندې غږېدلې ده. او بل د لمړي اور پر باندې ناول دی عابد صاحب، هغه دغه یو بل تقریبا نږدې یو لس کاله زه یو کیسې دردوله ما یو درونی ما ته درد راکاو او هغه تا و چې ډېری داسې پښتني او افغاني ټولن کې به ډېری داسې قضیې به راتللې چې مثلا ناویل ډول ناویلې بڼه یې لرله او هغه دا و چې مثلا ځینې خلکو به د خپلوي له رشتو نه د ځینو خلکو د کورونو ته په ورتګ باندې سو استفاده کوله او یا مثلا ځینې خلاصه به یې ووایم چې ځینې ځوان نجونه به د ځینو ځوانانو د خپلوي له امله کار کېدلې هغوی به غیر قانوني مثلا امیدواره کېدلې دا چې دغسې دغه مېرمنې به بېرته بیا په څه سرنوشت باندې اخته کېدلې د ډېرو ما د سترګو لیدلې حال و او زه به یې ډېر دردولم چون دا یوه ناویلې کیسه وه او زموږ په ټولنه کې د دې وړاندې کولم ډېر زیات ستونزمن کار و خو بالاخره ما دا جرأت وکړ چې د لمنې اور په نوم باندې مې دا ناول ولیکه چې زیاتره خلک د خپلې لمنې نه اور اخلي او زیاتره مثلا داسې خلک دي چې هغه بالاخره د خپلوي نه سو استفاده کوي او زیاتره کورنۍ یا
بس په ناول پکه مساستی
او بس پر ناول زما ز چې کله حماس خیر بنسټ بنیاد ما کی خو ده نو د بي سفارست ائتمانو د خدمت لپاره ما په دریو برخو کې کار شروع کړ چې هغه یو بي سفارست ائتمانو ته د خوراکي توکو برابرولو دوی ته د لوړو معیاري زده کړو برابرولو او دوی ته د روغتیا برخه کې کارو نو ما په دې دری کلن ماموریت کې ډېر سخت دردونه کې کسي ولې عابد صاحب دومره سخت دردونه کې کسي کزه درته ما ناول بیا زه ته تری برخمن کما چې بيخي د عقل به کار نه کوي چې دا ولسونه په څومره سختو مشکلاتو باندې لګیا دي نو ما بیا د خپل سترګو لیدلې حال په یو بڼه باندې ولیکې چې د بس باندې په نوم باندې یادې پرویزې په نوم باندې نو دغه ټوله کیسه په همدې ناول کې راغلې ده چون چې زه نه غواړم چې تفصیل ورکړم ځکه تاسو د خبرو وخت پکې
مننه کوم غواړو د اخره کې بهتر شو د لیک او لوست غرابته لیکوالان لیک کئی شاعران لیکل کئی ویناوال بیرته په ټولنه کې د لوست شرا یا فیصدی یا شمیر څنګه احساسوي
ولا بیت سیف دغه ډیره زیاته بنیادی او ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده چې زموږ ټولنه تا لږ مخکې ما سره په خبرو کې وویل چې لیکل خو الحمدلله لیکلم ډیر زیات کم دي موږ د دې خلکو ډیر زیات په کمی احساسو په ټولنه کې خو موږ د لوستلو ډیر زیات کمی لرو زموږ خلک لوستل نه کوي حتی تقریبا یو لس کرښې لوستل په فیسبوک کې دوی ته حوصله نه لري سره دي هغه به ډېر زیات ګټور شی وي نو خلک هغه یو عالم وایي چې هغه کتاب چې تا په یوه شپه کې ولوست ما یې په لیکلو کې د سر ویښتان سپین کړ یعنی کتاب لیکل ډېر زیات ستونزمن وي ډېر زیات د زړه په وینو باندې لیکل کېږي یو یو کلمه یې راټولېږي د یو ملغلرو په څېر باندې بیا پیل کېږي او هغه بیا معیاري کېږي او بیا د لوستلو لپاره چمتو کېږي خو لوستونکی په هغه نه د لیکوال په هماغه زحمتونو په تکلیفونو باندې هغه احساسوي او نه د کتاب په ارزښت باندې پوهېږي ځکه د نړۍ د پرمختګ یو راز د کتاب سره آشنایي ده د کتاب ملګرتیا ده د کتاب لوستل دي او د کتاب مطالعه کول دي هر کتاب د والي وایي چې هر کتاب په یو ځل لوستو باندې ارزي نو زموږ ټولنه چې وروسته پاتې ده موږ چې دغه بدبختیو سره مخامخ یو موږ چې د جنګ سره مخامخ یو موږ چې یو د بل پکې وي موږ چې دا پرمختګ نه ده کړی یوازینی راز دا ده چې موږ د کتاب لمن پرېښې ده او د کتاب ملګرتیا نو زمونږ د لوستلو کې ډېر زیات کم دي زما پیغام دا ده چې راځي کتاب ته مخه کو چې نړۍ هنداره مونږ ته سترګو ته مخامخ ودرېږي او مونږ نړۍ وګورو او مونږ د نړۍ پرمختګ نه برخمن شو مونږ خپله پرمختګ وکړو یوازینی راز دا ده چې مونږ د کتاب له مخې نیسو
څنګه کېدای شي دا د کتاب سره مینه څنګه پیدا کېدای شي په کومه سابقه کارو ته کېدای شي ولسی دولتي شخصي څنګه کوم ځای شروع شي
ما چې څومره فکر وکړ چې ما دغه ناول ته مخه کړ یوازینی رازم دا و چې په افغانستان کې یوازې د ناول خصوصا ځوانه طبقه د ناول لوستلو لپاره ډېره لیواله ده ناول دوی لولي یو طریقه پیدا ده چې موږ کوشش به وکړو لیکوالان چې د ناولونو په بڼه خپل پیغام دوی ته ولیږو او دوی د لوستلو سره آشنا کړو او دومره خبر دا ده چې دولتي ادارې خصوصا د تعلیم و تربیه وزارت او د لوړو زده کړو وزارت دوی به ځانګړې برنامې دوی باید ونیسي چې مثلا خلک کی د کتاب لارزخ نه پوی کی د کتاب ارزخ باندې پوی کی د کتاب له قوت نه دوی باید خبره کی او چې ترسو دوی سره ذهنیت پیدا شي چې موږ باید کتاب سره څنګه آشنایی پیدا کو او د دې پسنګ کې اتحاد کلتور وزارت مکلف ده چې هغه میډیا د دوی پلاس کې د چوغی ته ځنګړي برنامه ورکي چې هغه ځنګړو برنامو کې چې مثلا تکا ځوانان نو غواړي فکری ځوانان نو غواړي نو اگر ځوانان نو غواړي او دلچسپ برنامه باید جوړ سی او ناولونه باید ناول په ډول باندې باید موږ پیغام د ټولنې لپاره زیات کړو او لوړ زده کړې وزارت او تعلیم او تربیه وزارت په دې کې باید خاص رول ولوبوي چې لوستونکي زیات شي او خلک د تعلیم او د مطالعې لپاره خلک وهڅوي.
ډیره وروسته خبره پوښتنه او بیا ستاسو نظر اخیستلم. ډاکټر عبدالهادي، حماس مخکې څه پلان لري؟ څه لیکلو ته نصر ته شیر خود لکه چې نه وایي کنه؟ څه
تو شیر خو شیر د شیر اغم یو څه احساس راکسته او شیر ما شیر ځکه نه لیکم چې د افغانستان خلک د شاعر او سندرغاړي ترمنځ تر اوسه فرق نسی کولای. نو شیر ته هغه وخت مخه کوو چې دوله شور دومره کچه زیاته شي او که زمونږ موږ ځوندي وو چې دوی د شاعر او د سندرغاړي ترمنځ فرق وکړي. یو او دومره خبره دا ده چې شیر هم لیک لیکم خو ډېر چې لیکم یو زما د زړه بلاس په باس هم هغه په لیکنو باندې
خو مخکې څه نو ته لغه لاندې څه دي اوس لیکي لګي
دا اوس هم زه یو کتاب باندې لګیا یم ژباړه ده د برتانیې روغتیایي ټولنې یو کتاب لیکلی دی کډنی ډیزیز په نوم باندې د پښتورګو ناروغۍ چې په افغانستان کې اوس د پښتورګو ناروغۍ بیخي زیاتې شوي دي. د پښتورګو زیاتره خلک وایي چې پښتورګو یې کار پرېښودو پښتورګې یې ختم شول له منځه لاړل. نو اوس ما د پښتورګو ناروغۍ په نوم دغه ژباړه شروع کړې ده. څلور ایسو کې مې درې ایسې ختمه کړله ده، یوه ایسه پاتې ده. انشاءالله مطمئن یم چې په یو شلو ورځو کې دغه ایسه هم ختمېږي. د پښتورګو ناروغۍ په نوم دغه ژباړه مې ختمېږي او دغه وروسته مې اراده ده چې یو کتاب ولیکم هغه د چې هغه کې د استاد ارزښت شتون وي. استاد یا معلم د ټولنې څومره ارزښتمن د ستونو فقرات ده، ده ته باید څومره زمینې برابرې شي او دی خپله باید څه وکړي. اراده مې ده چې په دې برخه کې یو ناول ولیکم. نو همدغه مې
وروستۍ خبر په توګه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، ځوانانو ته کشرانو ته چې هغوی ستاسو په قدم راتلل غواړي څه مشوره لرې او څه وینا؟
نو زما وینا ګران عبد صاحب دا ده چې یقینا چې موږ دغه ټولو بدبختیو ته چې دا اوس موږ ورسره مخامخ یو، که هغه جنګ ده، که هغه اداري فساد ده، که هغه مثلا نورې بدبختۍ دي، اقتصادي ستونزې دي، یوازنۍ لارې دا ده چې موږ د علم نه ډېر وروسته پاتې یو. نو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې راځئ مسؤلیت احساس کوي. والله بالله شپه ورځ کارم بیا دغه ځوان ته بیا ډېر زیات د مسؤلیت ګوته نیول کېږي او هغه ډېر مسؤول ده ځکه هم د کار وړتیا لري او هم فکري وړتیا لري. نو زما پیغام دوی ته دا ده چې ورونو راځئ، وطن په موږ او تاسو ډېر زیات حق لري او دغه ځوان هم د اوبو په څېر او د باغ په څېر باندې تېرېدونکی ده. موږ ډېر زر سپینګیري سو، موږ به بیا د کار وړتیا ونه لرو، هغه وخت به بیا موږ ډېر افسوس کوو. نو اوس وطن موږ ته ډېر زیات کار ته ضرورت لري. راځئ په ټولو لحاظونو باندې خپل وطن ته کار وکړو، که هغه د علم په لحاظ ده، که هغه د اقتصاد په لحاظ ده، که هغه جګړې نه د راګرځېدلو ذهنیت ته، که هغه د نوي ځوانانو د هغوی د استعدادونو د ودې په خاطر باندې د هغوی تندې او آګاهي ده، دغو ټولو مسؤلیتونو ته راځئ اوږه ورکړو، مسؤلیت پذیر واوسېږو. سبا به هم ټولنې ته مو سترګې جګېږي، هم به خدای ته مسؤول نه یو، هم به خدای ته
ډاکټر حماس لیکن نو هیله د خبرونه مو دلې وي. موږ هم د اجازه غواړو. خو وخت خو شپه. الله مرحبا.